نن ویلي له آذربایجاني ځواکونو سره د دوی د پوجانو په نخته کې 22 کسان وژل شوی چې دوه ملکیان دي. د آذربایجان چارواکو بیا خپل خواته مرګ ژوبله تایید کړي، خو یوازې د ملکانو د مرګ ژوبلو شمیر خپور کړي. آذربایجاني چارواکو ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي د ارمنستان په بریدونو کې د یوې وژل شوی دي. په دواړو خواو کې د لکتر لګه سلو کسانو د ټپي کېدو خبره هم تایید شوې. نړیوالې ټولنې په خاصه توګه د سیمې هیوادونو، روسیې او ایران د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه بیا د آذربایجان ترڅنګ دا ویلانې کړي چې ارمنستان باید خپل بریدونه بند کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالر مالیه ورکړي. ترامپ هم دې کال کې د امریکا ولسمشر هم شو. دا خبره د نیویارک ټایمز په یو څیړنیز راپور کې راغلی چې په اساس یې ویل شوي ترامپ 2014 کال کې هم په همدې اندازه مالیه ورکړه. د دغه راپور په اساس ترامپ په تیرو 15 کلونو کې د 10 کلونو مالیه اصلا نه ده ورکړي. د امریکا ولسمشر بیا د نیویارک ټایمز راپور جعلي خبر وباله. هغه اصطلاح چې د تل کاروي، هغه وضاحت ورنکړ چې څومره مالیه ورکړي، بلکې خپل پخوانی استدلال بیا تکرار کړ. ترامپ خو څو واره ویلی وو د خپل مالی په اړه معلومات ځکه نه شریکوي چې د خبره د مالیه ورکړې د امریکا د مالی د ادارې لخوا ارزول کیږي. خبرونه همدلته ختمیږي. لنډې دمې وروسته د مخکښو ښځو پروګرام واګمه جبارخیل وړاندې کوي.
د مخکخي خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه واګما جبرخیلې ما او د مخکخي خزي نننې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چې تاسو په ټولو روغ جوړ وي او د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شي. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو، یو ملاله میوند خزو فعاله او بلا فریبا احمدی کاکړ له کندهار ولایت څخه ولسی جرګه کې وکیله. دوی دواړه به په خبرونه کې منګ سره وي او تاسو به هم وکولای شي چې لدینه خپلې پوښتنې وکړي. زه به تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم، تاسو هم دا اوس کولای شي چې اړیکه ونیسئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0795 40 40 0795 45 55. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. تاسو را سره اړیکه ونیسئ او موږ به تاسو پوښتنو ته جواب وایو. زموږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې زموږ د میلمنو سره اړیکه ونیسي په ټلیفون باندې، او فکر کوم چې زموږ کومه یوه میلمنه، زموږ دواړه میلمنې خوشبختانه په کرخه را سره دي چې په سر کې اغلی فریبا احمدی کاکړ ته خرغلاست وایم. اغلی کاکړ تاسو زما غاوري؟
بله اورم.
خبرونه ته خرغلاست که تاسو په سر کې مهرباني وکړئ خپل پیژندګلوي خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا ووایست.
د سلام په وړاندې کولو سره زه فریبا احمدی کاکړ یم، د کندهار د ولسی جرګې نماینده.
بلې، ډېر
ښه. د 15 شپاړسم او 10 تقنینی دوره کې مې د افتخار درلود چې د خلکو رایې واخلم او خدمت وکړم.
بلې، ډېره زیاته مننه. موږ سره ملاله میوند هم ده. اغلی میوند، په خیر راغلی.
دغه مننه. سلام تاسو ته، تاسو میلمنې ته د زوی رادیو ټول اوریدونکو.
وعلیکم السلام. من غواړم له تاسو نه هم اوریدونکو ته یو لنډه پیژندګلوي وړاندې کو. اغلی میوند ما غاوري؟
تاسو بالکل ملاله میوند نه، د ننګرهار ولایت څخه شرګام ولسوالۍ اوسیدونکی. د خپل سیول مصنفي سوسیاله ما شوفه ځکه لکه چې په ننګرهار کې پر سره کې کاند مخته مو تر څنګه نه حل شوفه کېږي چې د خپل د حقونو د دفاع لپاره کار کوي په ننګرهار.
بلې، ډېر ښه. ډېره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې موږ سره همدا وسړی کونیسئ او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنو نه وکړئ. اغلی کاکړ، کارا شو په سر کې تاسو ته، تاسو خپلې لومړنۍ زده کړې، خپلې لوړې زده کړې چیرته کړې دي او تر کومې کچې مو کړې؟
ما در د اينو لیسي څخه فارغ شوم د مکتب څخه
بله
او بیا انکی د هفته لو فرانکون د حقوق د پنځه څخه فارغ تخصصي او د لیسات پکاجک
د لسانس په کچه باندې تاسو اوس هم په ولسی جرګه کې یاستي دا راته وایاست چې بله اوري
بله 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 واور
دا راته وایاست چې تاسو څنګه وتونې دی په دریو دورو کې مخبل دغه موقف حفظ کی یعنی د خلکو باور په ځان باندې حفظ کی
اول خو زه افتخار لرم چې اولین شتم په افغانستان کې په ټول سر اثر د افغانستان کې اولین شتم چې په کندهار کې ځان کاندید کړی دا اولین پلا د پاره د یان د پنځه سمې دورې دوره کې بیا همدارنګ اولین ځای می په حوزه کې واخستې د شوزو پکې بیا هغه چې پنځه سم دوره ختمه شوه بیا ځان کاندید کړی د نن د خلکو فیصله ده چې څنګه ما دایره کړه او بیا هم د شوزو په ساته پاوزه کې اولین څوک راوستولم او د دې پلا خو د دې افتخار لرم چې درېمه دوره کې مې حتی د حوزې څخه د حوزې په مجموع کې پنځه میرایې اخیستې په شوزو په نارینه کې پنځم کس وم چې ما بهترین رایې واخیستې د خلکو څخه خو خلکو دلته خپل د خدمت لپاره راسه البته دا د خلکو قضاوت دی چې زه البته دوی ته کار کوم چې دوی ما ته رایې راکوي او ښې رایې راکوي دا خلکو فیصله ده
بله ډېره زیاته مننه و بېشک اغلی میوند اغلی میوند که تاسې د خپلو فعالیتونو راته ووایاست
لاس کله کې چې زه په نیمګړ کې د لابل برخې مېرمنو د حقونو لپاره کار او فعالیت کوم ځکه چې د مېرمنو لاس ته سره د برخې د مېرمنو لاس ته هزار او ازیت مخنیوي برخې په اداراتو کې ستینه او غوښتن د دې قضیو ته رسیدګي دغه د لابل برخې چې د مېرمنو لپاره په ګډه د نور مېرمنو او ځوانانو پر یو ځای کار کوو د یو ولایتي د پښتنې کمیټې په توګه د ادارات سره ناستې کوو کار کوو فعالیت کوو بیا دغه ستونزې چې کومې دلته په ننګرهار کې حل کېږي هغې ته رسېدګي کوو کومې چې نه وي بیا دغه ستونزې اخلو مرکز کابل ته انتقالوو ترڅو دلته د مېرمنو په ژوند کې په ټوله کې په دغه ښوونیزه برخه کې او روغتیا او نورو برخو کې هغه مېرمنو ته لاسرسی وشي د دې ورځ شاوخوا پنځه کاله کېږي چې زه په ننګرهار کې په رسنیو کې د پګړه باندې درد کار کوم بېلابېلې سیاسي ټولنیزې او خبري برخې مخته وړم خوشبختانه وروستي یو کال کې دلته په ختیځ کې د ښځینه خبریالې په توګه هم د مرکز کې له ځینو رسنیو سره کار او فعالیت کوم له دې ورخ په سپیکټ کې زه لومړنی سیزن او مشه د رادیو له لارې په تلویزیون له لارې او بیا په شپږیزه لیک کې زه کومینټریو کوم او افغان مېرمنې په توګه باندې نو لا هم کار او فعالیت کو د لابلو برخه کې مې ریسرچونه ترسره کړې دي دا مو په هوی دي پروګرامونه مو ترسره کړې په مرکز کې په ولسوالیو کې او لا مخلو فلسنو ته دوام وکړم
بلې ډېر زیاته مننه اغلی کاکړ کتاسي د خپل د تعلیم د دورې راته وایا چې د تعلیم دوره مو څنګه وا تاسې ته ستونزې مدرلودي نه مدرلودي څوک ستاسي ملاتړ وو
بلې وو بالکل هغه څه چې تاسو چې مشتالم کول خو بیا هم د کورنۍ مې روشن فکر کورنۍ ما د هغه د ورته کې معلم کوم نامزادوم سلام چې د کشروم په هم سنت کې او بیا مې خاوندم کورنۍ چې سلام نایو ان درور په ستارت خاوند کور مې د کندهار په لایتي شورا کې د درې مې د ورته چې افتخار د خلکو درای لري روشن فکر کورنۍ وا مشته دا اجازه راکړه د زمينه مسايده کړه چې په سخت حالت کې نو وکړم چې خپل تعلیم مخته یوسو هغه سي د تعلیم کچه ډیر ښه و په هغه وخت کې تاسو په جنگ حالت وو نیمه ورځ په چا نه نیمه ورځ موږ وکړل چې درس وایو فکرونه خراب وو ذهنیتونه خراب وو حالت خراب وو خو بیا هم کورنۍ مو ښه کورنۍ وه اجازه یې راکړه زمینه یې مساعده کړه د قرباني حتی ورکول دا یو قرباني وه چې ورکول یې چې موږ دلو او مکتبو ته خو بیا د دې موضوع پاته شوه مهاجرت شو د تعلیم څخه موږ بیا هم پس پاته شولو تر هغه وخت پورې چې بیا هم بېرته افغانستان شوه او موږ بره له هغه د دې چې کار کوئ سنترو ته تللو او بیا هم کوشش کوي چې د ژبو زده کړې وکړو او هم چې نن یارانو کابل خواته دلته مو خپل تحصیلات ته ادامه ورکړه بره له هغه د دې چې زه یې وکیله ومه ما درس هم وایه په دغه حالت کې زه اولاداره وم به هم کورنۍ مې هم درلود له وکیله وم به هم درس مې هم وایه حتی خپله مې ډرایف کوي او ساعت ساعت چې لیدل به مې چې یا ډریور ناوخته راځي یا مثلا موږ ته څوک نشته یا به زه په خپله وتلم د کور څخه خپله په موټر کې کښېنسته خپله مې ډرایف کوه تر پانتونه پورې او بېرته راتللم خو خلاصه مبارزه مو کړې ده تر هغو چې موږ د دې په دې وطن کې الګو وګرځو د نورو خلکو دپاره د نورو خوندي مندې خپل اولادو دپاره خپل کورنیانو دپاره چې تر هغه هغه زموږ څخه زده کړي تر هغو چې وکولی سي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي بس دا لاتینو افغانستان کې
بله بله ډېره زیاته مننه اغلی میوند کره شو ستاسي فعالیتونو ته تاسو ویلې چې په مختلفو برخو کې د ښځو لپاره تاسو کار کړی دی کدا راته وایاست چې له تاسو سره په دغه برخه کې څوک مرسته کوي یعنی تاسو ویلې چې د دې ستونزې ورته حل کوي د ښځو ستونزې عامه په هواي کوي په دغه برخه کې له تاسو سره څوک مرسته کوي
مونږ په کنیګرال کې ز خوشبخته نصله یو بنسټ هم لرمه چې مېرمنو لپاره د خوځو د حقونو ملاتړ او سیاسي په نوم باندې د راتلونکي ما سره ډېرې مبارزې پاینده دي چې هر اثر هم په هغه برخه کې د مېرمنو ستونزو د پیدا کولو برخه کې او ستونزو د لاسرسي برخه کې تر سره مرسته او همکاري کې د دې وخت په موږ په کنیګرال کې د بیلابیلو مدني ټولنو نه یو ګډه ولایتي عدالت چې څنګه مثالرو شي هغه سره په ګډه باندې د پدینګار کې عدالت وکړه او د مېرمنو د حقونو لپاره په بیلابیلو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه اجازه نن کې شي د امبغې کمیټې له درته موږ په مرکز سره باندې چې کوم وزارتونه دي او کومې ادارې دي هغه سره شریکو نو په ګډه باندې د نورو مېرمنو سره یو ځای نوارو چې د برخې کار او فعالیت وکړي
بله ستاسو په نظر باندې اوس مهال څه کول پکار دي ننګرهار یو خزل لپاره ځکه چې ستاسو فعالیت حالت ده
بالکل تاسو نه ننګرهار کې له هم ځینې ننګرهار کې ټول افغانستان کې مېرمنې د بیلابیل څنګه سره لاس پریوانې څنګه ورسته یو کلو د کیا په ورسته ځل چې د کی یو څه کار پر مخته شته وایي د بیا هم ټول کې لا هم په لور په تو سیمه کې نو چې انځینې فون دې په لاس کې نه لري چې فون دې د خسي د فون کې پېښ نه وي که خسي نه فون کې د هغه مزه نه تر راځي چې له شپږ د خپل کې پورته خپل انځینې نه پېری دا د وخت کې کار کول څه زیات اړتیا ده مو که هڅه مو دا د چې د برخې کار او څه زیار او څه من کاري فرصتونه مسله ده چې دې رې مرمنه غوښته مرکز کې دې لست دې کاري فرصتونه او په برابر نه دي چې یو په دارات کار وکړي کاږي ان په دارات کار کې چې په دې چلان سره مخ کې ژوند د وخت کې اړتیا ده چې باید کار وشي دا د نه وشي زمينه تازه وشي د دې ورځ په روسي برخه ډېر مهمه ده د مېربانو لپاره خاص طور په ولسوالې کې د روسي برخه کې باید څنګه لرنه وشي متاسفانه موږ د ایوي یا د ولسوالې ورخه په لور په تو ولسوالې کې هیڅ څنګه د اصل نه لرو نه دا وسیله چې مېرمنې ورته اړتیا لري دغه برخې کار وشي د لوړ زده کړو برخه کې ډېر ضروري ده چې مېرمنو ته زمينه تازه وشي تر څو دوی وکولی شي چې لوړې زده کړې وکړي خپل هغه وړتیا وښيي تک برخه کې مخاطب تو شي د دوه فارا د سنه تر سره کو تر څو د ساغیو څنګه ځات هم ورک شي کدو مثلا مسجد کې یا بهرني بورسونه یا نور لري دا مهم مسله ده چې دل سبا کار وکړو شي د دوی ته حقونه خبره ده د بلادي له حقونه شي هغه ته باید کار وشي کورنۍ ته تریخواله بلغه څه دي چې افغان مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي متاسفانه نو دغه برخه مهمه ده چې باید کار ورته وشي فعالیت ورته وشي هغه که مېرمنې خپله باید دغه درس پورته کړي هغه څه ولي مثلا د افغانستان حکومت یې نړیواله ټولنه یې نور ادرسونه یې نو دغه برخه کې دا هم کار کولو ته اړتیا ده چې دوی باید کار وکړي تر څو دلته د مېرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
بلې ډېر مننه. اغلی کاکړ کله تاسې وپوښتو چې اوس مهال د ښځو په وړاندې ستونزې شته دي خو هغه کوم عمده کارونه دي چې باید هر څوک هر وکیل یې د خپل ولایت یا ولسوالۍ په سطحه باندې خپلو ښځو ته وکړي؟
اصلا تبجبور که افغانستان که تصویلی چه تبرخوالی طول افغانستان که ده هر شز ده پرسته و وکیلان حدث که چه اولین هنده اغا کاری داده چه زکچ مقننه قوه ده یو دست قانون لرکی چه ده شز و طولش بند ته اغا قانون پروناکی وسط تره دا چې فعلاً په افغانستان کې د قانون د پیاده کولو زمینه هم نه ده مساعده ځینې وخت کې چې ځینې وخت نه په مجموع کې یعنی چې هغه قانون هم څوک نه پلي کوي نو بنان وکیلان کوشش کوي چې د مختلفو لارو څخه حول خپل دغه ځکه وکیل د هم د ښځې سره هم د نارینه وو سره د ټولو سره سرکار لري او د ټول سره په تماس کې دی نو بنان دوی کوشش کوي همیشه چې خصوصا چیز وکیلان چې نارینه ته دا همه وایي بي د هرې لارې څخه چې دوی د ښځو حق او حقوق خصوصا د دا نوي نسل نجونو چې هغه هم په ښځو کې راځي د هغو دپاره یو داسې لاره غوره کړي چې د هغو حق تلف نه شي او نارینه وو ته اوس همیشه خپل د حج اوقافو د وزارت څخه غوښتې ده چې هغوی د زموږ د علماو د لارې څخه په مسجدو کې د دور یا هغه مثلا پوهاوی چې خلکو ته کوي دا خپلې وظیفه وګرځي چې د ښځو په خاطر خلکو ته کوي چې دا حق لري د دوی حق د اسلام د شریعت د قرآن د لارې څخه څه شی دی تر هغه چې هغه نارینه پوسي او دوی ته خپل حق او حقوق په نظر کې ونیسي او نور دا چې موږ فردي د دوی دپاره کار کوو د کار بندو ته مسایده وو کوشش کوو چې کار ته پیدا سي کوشش کوو چې دوی ته موږ ووایو د دوی کورنیان ته ووایو چې پرېږدئ چې دوی تعلیم وکړي چې آینده کې حتی خپل ځان مثال ورته ګرځو همیشه زه یو دویا مثال دوی ته خپل ځان ورکوم چې زه یو ښځه یم زه ستاسې نماینده یم زه ستاسې دپاره کار کوم تاسې وایاست دغه کار راته وکړه ځکه چې زه په راس کې یم ځکه چې زه تحصیل مې کړی دی کار مې کړی دی زه نن ستا په درد خورم ایا ستا ښځه ستا لور ستا مېرمن حق نه لري چې د خلکو دپاره کار وکړي خپل د ځان دپاره کار وکړي حد اقل خپل د اولاد د آینده دپاره کار وکړي حد اقل نور هېڅ نه وي نو بنان موږ په دغه مختلفو لارو کې یعنی ډېر کوشش کوو اول عامه پوهاوی دپاره شاتر ډېر یعنی زه فکر کوم چې دا به ډېر مفید وي د خلکو دپاره چې دوی واوري دوی زده کړي چې زما ښځه څه حق لري او څه کولی شي او همدارنګه نور د مختلفو لارو څخه موږ کوشش کوو چې زموږ د ښځو دپاره قابلیت یې دغه چې دا نارینه یې پوسي د دوی حق وپېژني او دوی ته حق ورکول شي د مختلفو لارو څخه موږ کوشش کوو.
بله ډېر زیات مننه. اوریدون که پکر خلرو یو اوریدون که براواخلو چی دیت سوگده. السلام علیکم.
السلام علیکم.
بله دغه اوریدونکو اړیکه پرې شله، بیا به هم خپل میلمنو ته راشو. اغلی میوند، اغلی میوند، تاسو ویلې چې په خپل خبرو کې چې د خوځو په وړاندې کچیر ته توپیری چلند کیږي په ادارو کې، نو موږ د هغې په وړاندې هم خپل غږ پورته کوو او د هغو دپاره هم عدالت غوښتنه کوو. دا راته ووایاست چې خپله ښځې څومره زړه ښه کوي دې ته چې د توپیری چلند په وړاندې دې خپل غږ پورته کړي.
اصلی ستونزه همدغه ده په افغانستان کې چې دلته مېرمنې کله بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي، نو دوی نه غواړي چې دغه ستونزې دې بل څوک خبر شي یا د رسېدګي ورته وشي. وروستیو کې یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده چې کومې مېرمنې سره که په اداراتو کې توپیري چلند کېږي نو هغه باید خپل غږ پورته کړي. نو اول موږ د همدې دپاره کار وکړو چې مثلا هغه مېرمنې چې په اداراتو کې کار ترسره کړي هغې سره توپیري چلند کېږي یا اځار او اذیت کیږي یا بل کوم ستونزه سره لاس او ګریوان دي، نو دوی باید خپل ستونزه شریکه کړي هماغه اړوندې ادارې د مشر سره یا دغه نورې ادارې چې دلته کار او فعالیت کوي. د لپاره مو ډېر وخت کار او زحمت مو ستو چې پیر هم دغه خوشبختانه په وروستیو کې په ننګرهار کې یو څه مېرمنو زړه خپل ټوله کې لا هم دغه ستونزې شته چې مېرمنې نه غواړي دغه کوم ستونزې چې په اداراتو کې لري، مثلا کورنۍ ژوند کې بل ځکه ولري چې هغه دې تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې ورسیږي یا د هغه ادارې نور کارکوونکي پرې خبر شي. خو بیا هم یو څه کار دغې برخې ته شوی دی او ځینې مېرمنې اوس غواړي چې که هغې سره توپیري چلند ترسره کوي نو هغې خپل غږ پورته کړي. مثلا که بېلګې زه ورکړم، په وروستیو کې ننګرهار کې ماسټري هغه برنامې مسله ده چې دلته شل کسان نیول کېږي، په دې کې 15 کسان سهم مېرمنو ته ځانګړی شوی. دا څه دی چې دلته مېرمنو خپل غږ پورته کړي؟ که دوی مثلا دا 15 کسان من تر کړي، دا به د یو امتیاز په شکل وي. په دې پاتې 15 کم که کومه نجلۍ ښې نمرې وویسي د نارینهو په پرتله، نو هغه حق لري چې باید راشي او هغه ماسټري کې خپل عزت په دوام ورکړي. دې ته وخت نور داسې دي نو اوس یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده او مېرمنې پرې پوه شوې دي چې د ستونزې حل په همدې سره کېږي چې هغه خپل غږ پورته کړي. خو لا هم ټولې مېرمنې متاسفانه دغه ستونزې لري، نه غواړي خپلې ستونزې شریکې کړي. له دې ویرې چې ممکن له دندو لرې شي یا هغه د دې له امله هغې خپلې ستونزې نه شریکوي، یا د دې ویرې چې په ټولنه کې خلک په یو بل نظر ورته ونه ګوري چې مثلا ولې دې خپل غږ پورته کړي، یا نور بېلابېل لاملونه د دې لامل شوی دی چې مېرمنې د خپل غږ پورته نه کړي. اما اوس د مخکې په پرتله یو څه کار شوی دی او ځینې مېرمنو دغه جرات پیدا کړی چې هغې سره که په اداره کې توپیري چلند کېږي یا زار وضعیت قضیې یا بله داسې کومه ستونزه وي، نو هغه دغه ادارې مسؤل او یا هم هغه ادارات یا هغه ټولنې چې بنسټونه چې دلته دې لپاره کار او فعالیت کوي له هغې سره شریکي.
بله، تاسو ویل چې دوی اندېښنه لدی لري چې خدای مکړه دغه ستونزه چې دوی ووایي نورو ادارو ته او دغه خبره افشا شي، دوی ته به نورې ستونزې را پیدا شي. تاسو څه فکر کوئ چې د دوی دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟
یو دلته ستونزه دا ده چې تر ډېره پورې هغه څوک چې په اداراتو کې کار کوي یوازې ښځینه بلکې نارینه هم، داسې دي چې د کار هغه کوم قانون چې دی له دې خبر نه دي چې مثلا که زه ما سره په اداره کې کوم ظلم کېږي یا ما ډېر کار کېږي یا توپیري چلند کوي، زه کولی شم چې خپل حق نه دفاع وکړم یا د خپل حق غوښتنه وکړم. نو دغه مسله ده چې په دې باندې تر ډېره پورې دلته نارینه نه پوهېږي، نو مېرمنو ته خو ډېره لویه خبره ده. دا دغه د دې لامل شوی دی دوی فکر کوي چې ګوندې موږ خپل غږ پورته کړو نو دلته به موږ هغه د ادارې مسؤلین لرې کړو. خو دا سمه خبره نه ده، ځکه که هر اداره کې توپیري چلند کېږي یا د هزار وضعیت مسله یو مېرمنې چوپ پاتې کېږي، خو دا خو ستونزې لا ډېرېږي. دا د ستونزې حل لاره نه ده، ستونزې په هغه صورت کې حل کېږي چې مېرمنې جرأت وکړي راشي دغه خپل ستونزې شریکې سر کړي او څو مېرمنې قرباني ورکړي. خو په ټوله کې په اداراتو کې هغه نورې مېرمنې چې راځي هغه کار کوي فعالیت کوي، د هغې دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي. نو زما له نظره چې هېڅکله باید چوپه خوله پاتې نه شي، بلکې چې له کومې ستونزې سره مخ کېږي توپیري چلند ورسره کېږي، مهمه دا ده چې دوی باید خپل غږ پورته کړي. که نه غواړي چې مثلا رسنیز شي، نو هغه ادارې چې دلته کار او فعالیت کوي کولی شي هغې سره اړیکه ونیسي. دوی هویت پک پاتې کېږي، مګر بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدګي کېږي. یا په ټوله کې دلته هغه یو دا اداره کې کارکون کې هغه مسولین دې ته متوجه کیږي چې موږ په اداره کې دغسې یو چلند کېږي د مېرمنو سره نو یو څوک شته چې بېرته دې پوښتنه وکړي. تعقیب کې په ټوله کې نورو مېرمنو دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي.
بله، د عامه پوهاوي خبره تاسې وکړله. تاسې په دې برخه کې د ښځو لپاره عامه پوهاوی کړی دی چې دوی ته انګېزه ورکوي، دوی ته دا ډاډ ورکوي چې تاسې که چېرته په کاري ساحه کې له اذیت سره له آزار سره مخامخ کیږئ نو دا ستاسې حق دی او تاسې خپل غږونه پورته کوئ، او که چېرته دوی غږونه پورته کړي دي بیا او تاسې دا زمینه سازي کړې ده، پایله یې څه وه، څه نتیجه مو تروسه اخیستې؟
بالکل، همداسې ده. ما مخکې میدانونو ته چې زموږ اول اصلي کار همدغه دی چې دلته مېرمنې اول ځان باید باور ولري او دوی باید پوه شي کوم حقونه لري او هغې د غوښتلو لپاره باید یو کار زیار وباسي. لومړی همدغه دپاره موږ کار وکړو چې مېرمنو ته عامه ذهنیت ورکړو، خاص ډول هغه مېرمنې چې په رسنیو کې کار کوي یا مثلا په نورو ادارات کې کار کوي، په شخصي کې دولتي دوی ته موږ همدغه عامه پوهاوی ورکړو د بېلابېلو چننګونو له لارې، مثلا د غونډو له لارې، د رسنیو له لارې دا پیغام ورته دوی پورې رسول دي. هلته ځینې مېرمنې راټولېږي سره موږ دغه مسایل بس کوو چې مهمه دا ده چې مېرمنې خپل غږ باید پورته کړي په داسې حالات کې. همدا د دې لامل شو چې ځینو مېرمنو هغه خپلې ستونزې چې کوم دي سره په اداره کې وي هغه شریکې شوي دي. خوشبختانه تر ډېره پورې حل شوي دي. په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي د مېرمنو لپاره، ځانګړي د کار برخه کې مثلا زمینه سازي ورته شوې ده تر څو دوی د ازار وضعیت سره مخ نه شي. نو یعنې دغه برخه کې ډېر کار شوی دی. عام مېرمنو یو ذهنیت اخیستی دی، او بله مهمه دا ده چې ادارات متوجه شوي دغه برخې ته. هغه ادارات چې مثلا دلته که دوی د دفاع لپاره کار کوي هغوی هم ژوندي شوي دي، چې مثلا موږ په لسنه اوکسارو په هغه اداره چې په هغې کې مېرمنې کار کوي هغې هم دې ته متوجه شوي دي که مثلا په اداره کې د مېرمنې سره یا توپیري چلند کېږي یا ازار وضعیت سبب ګرځي نو دلته یو څوک شوي چې د هغې پوښتنه کوي. نو دغه برخه کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم ډېر کار کولو ته اړتیا لري. ځکه دا بسنه نه کوي چې هغه وخت بسنه کوي چې ټول دغه ستونزې په اداراتو کې نه وي. متاسفانه هم زموږ په اداراتو کې ډېرې مېرمنې له دې ستونزې سره لاس ګرېوان دي، خو
بله. آغلی کاکر، تاسې یوه ښځه یاستې، یوه فعاله ښځه، د ولسي جرګې غړي. تاسې دا راته ووایاست چې د ښځو امنیت، د هغو ښځو چې دوی فعالې دي کار کوي په هلمند کې، امنیت څومره ډاډمن دی د دوی لپاره؟
په مجموع کې زه ووایم چې زه 15 کاله کېږي چې وکیله یم، خو بیا هم خاص امنیت نه لرم، ځکه چې هغه حالت دغه سره راغلی دی چې فعلاً امنیت ممکن د ټولو ښځو نارینه لپاره حالت بد دی. اما دا چې هغه ښځې چې جرأت کوي او فعلاً په داسې سخت شرایط کې راوځي او هر ورځ تهدیدېږي، هر ورځ تاسې وینئ چې په کندهار کې په عینومېنه کې واف ته درمخه ښځه مړه پرته وه او پیدا شوه، په مجموع کې دا حالتونه دي. امنیت خراب دی، تهدیدېږي، د فشار لاندې دي، ام ذهني، ام د کورنۍ دخوا، ام د امنیتي مشکلات. خو بیا هم هڅه کوو چې دغه حالت بهتر شي، زمینه مسایل دي. دغه امنیت د دې باعث ګرځېدلی دی چې موږ په ځینې وروستیو کې
بله. اغلی کاکر، ستاسی غک لک سم نرازی، تاسی کولی شوی چی زیت همو لک تغییر ورکی؟
بله بله، یعنی ما تاسو ته نه پېژنم تر کوم ځای پورې مو واورېده. ما خبرې ما تاسو ویل چې یوه هفته درمخه، یو لس ورځې درمخه په عینومېنه کې، د کندهار په عینومېنه کې ښځه مړه پرته وه. ټول عالم خبر شوه، ټول افغانستان حتی په خبر شوه چې یو ښځه د مړي په حالت کې په عینومېنه کې پرته وه. خو موږ نهایي کوشش دا دی چې زمینه مساعده کړو ښځو ته چې کار ته راوځي. اما تر اوسه پورې علت همدا شی دی چې امنیت خراب دی، دوی هر ورځ تهدیدېږي، هر ورځ د یو مشکل سره مخامخ کېږي. بناء موږ دغه مشکل دی چې موږ په ځینو ولسوالیانو کې په کندهار کې د ښځو استادان یا که په مکاتب کې نه لرو څه ځای چې په ولسوالیانو موږ ډېرې ادارې په کندهار کې چې ښځې نشته کار وظیفه نه اجرا کوي په کښې کې حتی داسې ادارې شته چې په مجموع کې په ټول اداره کې د ښځو بنیاد هم نه معلومېږي ځکه دغه شی دی چې امنیت خراب دی جرأت څوک نشي کولی او چې را ووځي مثلا د کار ډګر ته د هر څومره چې موږ کوښښ کوو چې تبلیغ وکړو ښځو ته بیا هم ځکه چې واقعا دا قرباني څوک نشي ورکولی نو بنان د دې حالت دی چې ښځې صحیح نشي راوتلی هغسې زړه نشي ښه کولی چې دوی دې را ووځي فقط ډېر کوښښ د ښځو هغه شفاخانو ته دی چې هغه د ښځو برخه ده دوی کار په کښې وکړي یا فوق معلمي ده چې دوی معلمي وکړي یا مثلا یا ډېر کم که په ځینې ادارات کې ښځې اکثره داسې ادارې شته چې په ټول اداره کې د یوې یوه ښځه هم نشته دغه دی چې امنیت خراب دی دوی جرأت نشي کولی چې را ووځي او کورنۍ یې دا قرباني نشي ورکولی چې خپل ښځه قرباني کړي د پنځو روپو د پاره یا مثلا هغه مشکلات په کورنۍ خپله په غاړه کې اخلي خپل ښځه نه پرېږدي یا مثلا زموږ نجونې د یولسم سنف لسم سنف مکتب پرېږدي که دغه تحدیدات د لاسه څخه نو دغه مشکلات شته په مجموع کې هم شته خو بالخصوص په هغه حوزه کې
بله دغه بعد امنیت چې تاسو یاد کړ دغه د ښځو روحیه اوس څومره زیانمنه کړې ده لکه څنګه چې داسې ویل کېږي چې په دا وروستیو کې امنیت ښه نه دی تر پخوا یو څه یعنی بد دی نو دا راته ووایاست چې دغه وضعیت د ښځو په شتون باندې څه اغیزه کړې ده اوس
نهایتا ډېر ښځې مورال یې ورضعیفه کړی دی هغسې چې پخوا زړه کار ته ښه کاوه وظیفې ته تلله څو ترورونه سوي دي په دا یوه کال یو نیم کال کې نهایتا ډېر ترورونه سوي دي په کندهار کې د ښځو ترورونه سوي دي نارینه وو دا خو روزمره شروع ده حتی د ښځو د میدان د کار کوونکو پر ښځو باندې په وروسته کال درې دوستو چې څلور تنې مېرمنې په یوه موټر کې شهیدانې شولې زموږ فعال یې هغه ښځې چې هغو خلکو ته درس ورکاوه چې را ووځي هغو نور ښځو ته درښوونه کول چې را ووځي کار وکړي جامې ته خدمت وکړي اما هغه خپله شهیدانې شولې دغسې نور څو وار په کندهار کې شهیدان وسوه د پولیس څخه رانیولې تر تعلیمونو پورې تر نجونو پورې تر ډېرو کسانو پورې حتی چې زه د دې درې ورځې په اخوا کندهار ته تللی وم او د زموږ د یو هېواد تلویزیون یو تکړه نه تاقي زما څخه دا پوښتنه وکړه چې دا دی زه تهدیدېږم یګانه نه تاقه یم چې هر شي په وړاندې باندې مبارزه کوم او د ښځو غږ پورته کوم او ښځو څخه دا غوښتنه کوم چې را ووځم او بیا هم دا دی زه تهدیدېږم ما ته زنګونه راځي حتی وایي چې وژنه دي نو داسې حالت ډېر سخت روان دی خو
تاسو خپله کله د امنیت د نښه والی د نامناسب والی له کبله له کاره لاس په سر شوي یاستئ چې داسې مو هوټ کړی وي البته
نه خیر زه تاسو خبر یاست چې اوه کاله په اخوه شاید خبر به اوسېږي چې زه طالبانو اختطاف کړلم او زه نه ویشت ورځې په غزني ولایت کې اختطاف کړم پاکستان ته بوتللم او د هغه وخت حکومت جناب خدای کرزی صاحب تبادله وکړه او د طالبانو هغه ښځې چې دلته بندیانې وې هغه یې خوشې کړې او زه یې د هغو څخه راوستلو خو ممکن اوټ به مې اورې د طالبانو په خاطر خپل د خلاصون په خاطر د هغو سره به مې دا هوټ کړي صحیح ده زه به نور وظیفه نه اجرا کوم اما زه د طالبانو څخه مستقیما چې راغلم مستقیما پارلمان ته ولاړلم او خپل وظیفې تم بیت دا ما ورکړ بیا می ځان کاندید کی بیا می وقتل او بیا هم زرع علم پارلمانت او اوسم فیلن وظیفه اجرا کوم هیڅ کله نه هیڅ کله نه په هیڅ صورت کې ان شاء الله زدا نکوم چې
تاسو اوس خپل ځان څومره په امن کې احساسوي
خو ما تاسو ته په مجموع کې امن نسته اما خپل کوشش کوو چې ځان وژغورو خپل ځان وساتو خپل اولاد وساتو خپل کورنۍ وساتو خپل ماحول خپل چاپیریال د خلکو سره حتی کومه کوکو چې د هر نوع خطر څخه په امن کې اوسېږي خپل د همسایه سره خپل د دوستانو سره اما وظیفه ځکه نه پرېږدو چې موږ خدای ناخواسته بد کو موږ د اسلام د چوکات لاندې خپل مقدس پاک د خلکو دپاره خدمت او موږ په قانون کې خپل هغه اسلامي او شرعي لارې لرو چې په هغه کې د رڼا په رڼا کې موږ خپل وظیفه اجرا کوو موږ خدای ناخواسته داسې کار نه کوو چې خپل وجدان ته خپل ایمان ته خپل کورنۍ ته یا طالب صاحبانو ته یا نورو خلکو ته موږ ګرم اوسېږو وش حرت چکو مش وظیفه پاک مقدسه ده مش تدلار پاک مقدسه ده مش خپل د وطن خدمت پر موږ باندې پور دی مش د خلکو خدمت پر موږ باندې پور دی خپل کو خپل اولاد ته مکی خپل چې توان ولرو هر چا ته وای چې د دې وطن خدمت په تاس باندې پور دی او د دې وطن خدمت به پاکی او په منظم ډول هغه موږ اسلام یو موږ مسلمانان یو
بله
موږ خدمت کوو موږ کوم مشکله لرو چې خپل وجدان ته موږ کوم یو او موږ وایو چې موږ وظیفه نه اجرا کوو
بله
ترغو چې یو نفس په ما کې که وکالت که کوم د شاروالۍ دا کار کوونکي چې جارو یې په لاس کې دی سړک پاکوي د وطن خدمت دی که ماته هغه زمینه مساعد دی چې زه هغه کار وکړم بل کار نه یې هغه وکړم بیا هم زه هغه کوم په افتخار سره
بله ډېره مننه آغلې میوند تاسو خو یاستې په کرکه
بله
تاسو د خپل بنسټ په اړه باندې لک معلومات راکړئ دغه بنسټ تاسو خپل جوړ کړی دی تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي او دغه تل تاسو سره څوک اسانه کار کوي څو تنه خزینه و ناری نه دي
نو دغه خزینه و د پاره موږ خپل بچی مون کارونه کو فعالیت کو بلا بیلو برخه کې انجنو نو دا مغوره و غنل چې یو واحد درس موږ راشو او کارو فعالیت کو دا ول سورا و چې د قبایلو وزارت سره ما سفر علي سر کړی و خو بېرته مې وروسته غوډو کې چې دا باید رسمي جواز ولرم د عدلي وزارت نه کار پرې روان دی لا اخلاص شوی نه دی خو په دې کې مې سره بېلابېلې نجونې دغه چې تعلیم دي د دې ټولنې کار کې یوازې موږ وړیا کار کوو داسې نه دی چې مثلا ادارې نه فنډ اخلو بیا هغې نه وروسته مثلا موږ کامه پوهاوی هم کوو بس هغه څوک چې لاسرسی ولري هغه ته ما پوهاوی چې کرسته نه یوسي جو مثلا ناستې برابرو نو دا ټول وړیا دي انډستري څوک زموږ مخکې لاسنیوی کي یوازې همدغه نجونې چې موږ سره دې کار او فعالیت کړي دي هغه په خپلو امکاناتو نه په ګټه اخیستنې باندې دغه بېلابېلې برخو کې کار او فعالیت کوي او دا زموږ کمیټه ده چې دا ولایتي عدالت غوښتنې کمیټه ده په دې کې بیا نارینه هم دي موږ سره ښځینه هم دي دا هم بیا په ګډه باندې بېلابېلې ادارې سره عدالت څنګه کوو دا بیا د پیچارو په نوم یو اداره ده چې د هغې تر شاته لاندې اما زموږ بنسټ شوي ادار شخصا کوم چا پورې تړاو نه لري یوازې موږ خپل امکانات څه لرو هماغه نه ګټې پورته کوو
بله ستاسي عدالت غوښتنه د ښځو لپاره تر اوسه پورې البته څومره ستاسي په نظر باندې څومره اورېدل شوې ده خلکو ستاسي غږ ته البته چارواکو ستاسي غږ ته څومره پام کړي
لومړی کې چې موږ دغه کمیټه جوړ کړو د معرفت برخه کې د روغتیا برخه کې د هزار زف مخنیوي برخه کې او ځینو نورو برخو کې مو پایلو کې چې عدالت غوښتنه وکړو د انجونو لپاره د میرمنو لپاره ادارات یو ډول فکر کوو چې ګونځې موږ دې تاسو ته جوړو دغه موول دی باندې کار وکړي او تاسو نه اتور کې تاسو فکر نه سم دی موږ واځي وړو وسل دي ټولنه کې هغه راټولې کوو د ادارات کې تر تاسو ورسو په ګډه ورسره د حل لارو وګورو ورغورو سره په دې باندې چې څو څو بخښنه موږ د ډیر کار او فعالیت کو پرې برخه کې د بازار وضعیت مخنیوي برخه کې مدیر کار او فعالیت په شیل ته د خوندۍ او مخکته به انجنې زمورول کې دي هغه تیاری ګزمی دي چې د امنیت مندارې له طریقې سره کېږي تر څنګه د خزینه پولیسو کمښت په ننګرهار کې شي بیلابیل ادارات کې نو مېرمنې ورسره څنګه سره لاس ګریوانې موږ ځوانې دي چې دمدار عدالت غوښتنې په اساس باندې هغه د خزینه او تشکیل پنځه نوي ته پورته کړو په ننګرهار کې شاوخوا پنځه نوي مېرمنې د پولیس په لیکه کې دندې ترسره کړې د ځمږه عدالت غوښتنې لپاره وړاندو څنګه یې ځخینه کوم کومه سلا و چې موږ دې د برخې ته کار او فعالیت ته کوم لاس څنګه ښکاره کوو په یو بریده پورې مو هغه راګر سوال لري او هغه پر دې د ګیسو ویل چې یو څه راځون دي هل شي دې پرې وخه کې د روغتیا برخې په کلینیکونو کې د الټراساون څنګه وشي مېرمنې ورسره سخت څنګه کې وي یا د ځینات قابل ځانو نرسانو په مخ شي موږ ورته په څیرو درې څلور کلونو کې عدالت څنګه وکړل او په دې وخت باندې شي تر دې بریده پورې مول سلام ته ارکی د ځینا وبرخه ډیر شي نو دا ډیر بیل چې موږ لرو چې موږ دا غوډه پر کار کړي زحمت یې خپل عدالت سره کړی او لاسره ونه ولرو خوش پښتنه ورسته یو چې اداره تم څه شي ویل چې موږ د دې سره غوډه د کوم مسولیت چې کوم نه پاره کې همکاري کوو نو نه همکاري کوي او از موږ کې د هغه کوم څنګه موږ کې د چارواک پرخاسته تاسو اړوند ادارې چې د معرفت ته امنیت مندانې د ولایت مقام دی او د څنګه د روغتیا ریاست اړوند غیداري دي نو سره فراغلاس چې موږ ته ویل دي او هغه په ګډه سره مو هڅه کړې ده چې څنګه تا د حل لار پیدا کړو هغه قدم ته یو قدم ته یان نه کیږي د دې سره په ګډه همکاري تر مرکز پورې مدخصه کړو ولې ده
بلې.